اردوونکو د مشالې ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ به استي او وخت شوي دی 3 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته لومړی خبرونه وړاندې کوو، له هغې وروسته به رپورټونه وي او یوه مرکه به هم وي او په وروستۍ نیمه کې به د مشال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې غربي لاربا تر 2014 کال پورې مکمل شي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسوالو موجود کی د اندېښنې وړ بللې او آسټریا وایي ښکاري داسي یونان له یوروزونا اوزي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکو غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله وړاندې وایي
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلی سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغې د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو د سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسوالو موجود کې د اندېښنې وړ بللې ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي او زیات یې کړه چې په هیواد کې د داعش وسوالو 100 مشهور قمندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه پورته کړي. د پوهنې د وزارت یو چارواکي کبیر حکمل په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لک تر لګه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د سکولونو دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت ډنمارک، د امریکا د پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ مطبوعاتو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو صلاحکار سرتاج عزیز سینټ ته د وینا په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د آسټریا د خزانې وزیر هانس جورګ شیلینګ ویلي چې له یوروزونا د یونان وتل حتمی ښکاري. د آسټریا ورسپانې ډای پرسې د شیلینګ له خولې لیکلي چې وایي د ښکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نور اروپایي هیوادونه په زور نشي اړیستلی. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه، سو وکړی چې د جون میاشتې پر 1.5 IMF ته د 1.6 میلیارد ډالره قرضه بیرته ورکړي. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه د 1500 کسان اجوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په فورموسا پارک کې وشوه. ویل کیږي چې په پارک کې یو سټیج ور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیرې جمعې په ورځ یې د شیعګانو په یو جومات کې حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې چې پکې 28 کسان وژل شول او د 200 نه زیات جوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله یې د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور یې ژوبل کړ. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د نړۍ لشپګو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلې شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمود جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټمي پروګرام په اړه حتمی خبرې کیږي. دا خبرونه
اردن کو خبرونه مول مشال ریډیو د لچی فرخنده صدوند کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalriddio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بوري د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټوره وي. خو پښتانه مشران وایي که د راهداري مرکزي لار د پښتنو له سیمو تېره کړل شي نو درې اربع خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي.
دا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي چې دا به درې اربع خلکو ته فایده ورکوي.
پسین صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1200 ته پورته شوې. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوی کاروبار شروع کوونکي کس ته به 5000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
هغوی پوره کې خندا کوي. 50000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ هم لري، مطلب په 50000 روپۍ باندې خوپۍ او چنچي شي کاروبار څنګه شروع کولی شي.
د سواد د هوټلونو د اتحادیه مشر وای په سیمه کې د بدمنۍ او امنیتي پوسټو له کبله سواد کې لسیلګری سره تړلو کاروبار کوونکو ته پربون روپۍ نقصان رسیدلې.
نو دا رنګ د پدې سواد باندې ساتیا هر په روپۍ د سواد نه شته نقصان رسیدلې. او یا د سواد اراده د پیښور اراده یو شمې د چې پوسټ کم ضرورت دی. یو د دې
او د نن ورځې د مشال مرکه د جمعیت اسلام د مرکزی مشر مولانا واسی سره ده.
هذا مول ذهن دا و سوچ دا و چې داسي و مدرسه جوړه شي چې پاره کې
نور هم یو شمې ریپورتونه لرو ل مشالې ډو سره وسې او ست خبرونه لومړی ریپورت اردن کو سره تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وای چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې بعد بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د لړکې په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل کړي. د هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو حسن اقبال وایي د ټولو صوبو خوشاله ساتلو کوشش کوي. تفصیل احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کول وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا واچو د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې ټولګوندیس کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پوره زمده. د نوموړي وینا واچ پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لوی دي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې رواني منصوبې سر تر رسول نه به تقریبا 10000 میگاواټ بجلی په قامي گریډ کې شامل کړي شي. د سیمه ایزو چارو کارپوه سید عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګوندي زغونډه کې کمی وعده کړي وي او هغه یې عملي کړي نو فائدہ به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زین چین وایي چې دا به 3 ارب خلکو ته فائدہ ورکړي. دغه وسط ایشیا افغانستان یا ایران دې ته به فائدہ ورکړي. دویم دای چې دی وایي چې دنیا 15% تجارت په دې لار کې دا به زمونږ په لاره زین بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره د رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او د منصوبې مکمل دوله وجه به وروسته پاتې سیمې ډیره ترقی وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سي چې پاکي بلوچستان دی، فارغ کې فاټا دا، او پاره کې د کی پی کی کم ساوترن ډیسټریکټ دی چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي. نو کم چې اوریجنل روټ ته پاغه باندې کار وکړي شي او هغه شانت ډیزاین شي نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړی شي.
د یادونه دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 40 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردن کو پرستنی مې کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو زو کراچۍ ته په کراچۍ کې لتیری یوي اونې رہی سي د سخت ګرمۍ او تپل عمل د وجنې لړۍ روانه دا چارواکي وایي چې تر دې دمه د تودوخې له عمله د وجل شو شمیر تر 1200 پورته شوې دي. چارواکي وایي چې یوازې د خالی پورز د ګرمۍ له عمله 2 کسانو خپل جون له لاسه ورکړ او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېریو روغتیایي حالت ښه نه دی. پړې نور تفصیل له پېښور د زبی شفک په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپل عمله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که هم د شنبه پر ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه خو سربیره پر دې د ښار په بیلابیلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپل عمله 200 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشتې د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې د 6500 جلوهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په 1300 ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 9000 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي یمن الله د شنبې پر ورځ رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. نو موږ سره د زاید کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې سلو ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې پر ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې پر ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یک شنبې او دوشنبې پر ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 30 پورته شي. په ان حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت لامله د نواز شریف پر حکومت سخت نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي لامله مړ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د قبایلی چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلی ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو لپاره د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د قبایلی سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوهان نیوکه کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شول. پړې تفصیل د ګولیا سپتی رپورټ کې.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی، او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده، چې دغه منصوبه دی په قبایلی سیمو کې هم پیل پی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلی سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 500,000,000 روپۍ ورکوي. خود قبایلی سیم ځوانان د دې اعلان نه ډیر خوشاله نخکاری. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وای چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار ټاکلو لپاره 20 روپۍ ملي، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خو په یو چنچل شې د کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپۍ خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، هغوی پورا سے خاندان دینا بہترین خبر ادا ہو چیز دی پتہ دی کم 500,000,000 روپے دی کی پاگی باندھی دی انڈسٹری کو لو کی تو سٹیٹ کے کو لو کی پاگی کام کو لجاگو نہ ور کی لاغا بہت بہتر ہے ما بخیر دا الریڈی تو پنجاب کی شوی دے دا سسٹم دا ہن یو کسٹم پیدا نہ داخل شے دا تو جو مخ کی نہ شوی دا نو جی دوبارہ سے پارا سی
مول موزر پر خبر حکومت لا پکار دے چے قبائلی سیمو کی دا روزگار مواقع جوڑول ل پارا سنتو نہ ولگوی بیا دا قبائلی سیمو دا خبریالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دا بول وای چې د حکومت داوو باوجود ازمکنی حقایق ډیر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پهنتون نشته، یولس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه به برخه پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه،
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی. دا نه چې بیا دا ملکته یا سرسوخ والا خلق چې کم دی دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سیکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زلم چې دا ډېرې کمې دي، په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل،
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د ګلیاز نامو رپورټ اورېدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه او بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمه ته د پروژو سارون کې ډلې په تللو کې ویره محسوسوي. نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښه وي. د ورځپاڼې په خبره له دې وجې د قبایلي سیمو لپاره په روانو منصوبو کې غبن او درغلي کیږي. په مقاله کې د داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. مهم ټکی یې له ملیحه امیزاده ورو.
ڈان رسپانڈ علی کی دا پاکستان پر قبائلی سیمو کے یاغی توب او نا امنی ہاغ آسان بانی دی چی دا فاٹا انتظامیہ پا مالی چارو کی دا بے قائد کیانو دا پٹولو لپارا استعمال ہوئی پا دا سی حال کی خپلواک سارون کی پا فاٹا کی دا بے لبلو سکیمونو دا سارلو پا مقصد سیمی تا دتللو نا یریگی رسپانڈ علی کی فاٹا تتلون کی سارون کی پسیما کے دا تگ را تگ لپارا پر ضائع انتظامیہ تک یکوی دا دے دا مانا جوڑے گی چہا کو پروجو تا دا سارون کو دورے کی گی چہ دا انتظامیہ پا فکر محفوظ ہوئی رسپانڈ دے سرکاری رپورٹ پا حوالہ لکھی چہ دا پیخور دا زرعی یونیورسٹی پا استاذانو او زدکون کو مشتمل دا خپلواک سارون کو یو وڈلا دا دوامدارو میدانی علاقوں دا پرمختگ یو پروگرام ایس پی ڈی پی دا فعالیتوں دا تصدیق لپارا کرم ایجنسی تا لاڑا یاد پروگرام دا وہ چزما کے لباغبانے سر تڑلے دا چپ کے دا فاٹا دا لیرے توسیمو اوبخور کرنا او د فصلونو ریبل شامل دی د دې پروگرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپے مختص کړي وي رسپانلی کی پفاٹا کې د پلان جوړونه او پرمختګ څنګه ته پلیګل شوی ریپورت کې ویل شوی چې د سارون کو ډله برکور میجنسی کې په ملیخیل سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر اتیا او زرو زیات د میوه بوټي موجود وو هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړي ډلې په رپورټ کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارون کې هم پرې خبر نو یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وي په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وي چې په 2005 کال کې لپاره ما غورځول شو رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خلیلی کی چې د لل میکلي پاړه خبر نو هغه رسپانه ته ویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو لامل د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نکړو دغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو تدوی بوتل چېرته چې انتظامیه غوښتل
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوري زو بلوچستان ته په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرې خودلو په صورت کې بخنه اعلان کړي او د پیسو مرات یې هم ورته ځانګړې کړي دي په صوبه کې د وسلوال یاغیتو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یادې سیمې د کلونو راهیسې روانه وسلواله یاغیتوب له منځه وړلو کې څه کردار ادا کولی شي که څنګه پر دې اړه د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سرخر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15,000 د منځني کچې قوماندانانو ته 10,000 او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15,000,000 روپۍ اعلان شوې دي له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دی بحال کړل شي
دا پر وخت به اره افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان ختم نه دی بل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دی کې خپل مزاج بدلوا د ځینې طور په تیار څه انسینټیو به ورکړه خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خو دا وایي یو ورځ ما اعتماد به څنګه بلای وال کیږي کریډیبلټی به بحال سي بیا خو آسان دي تر اوس خدا دې ته به دا وایي 15,000,000 خلکو ته ورکوم مسله خدا دې هغه اعتبار د سستا باندې نه لري
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغې نه ویني چې لدې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیتوب سروشي
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ډېر داسمه نو بیا یو فرق کې دی سي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وای چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به مرا څنګه صدا کې دی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کراسي هغه راسي
لیکن ایٹ ونس دان سی کے دے چ گرد دا راسی ڈاکٹر والا نظر کا راسی دغه سے ہیر بیار مری راسی دغه سے جاوید مینگل راسی او دغه سے مہران مری راسی دا سلو پنزا کسان کا راسی نو دا کے دے شی بیا دا کے دغه کی دے
بلخوا ل پاکستان خبر دون کے دا انگریزی جبے ورسپنا ایکسپریس ٹریبیون دے اولور پوری حکومتی چارواکی دخلی وای چ د بخنے پلان دا ہغه بلوچ وسلوالو لپاره دے چ پزائی کچا جھگڑا کوي ہغه سوک چ پنورو ہوادونو کے پٹی لاغو سربا قانونی کاروائی کیږي د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
نمشال ریډیو خبرونه وری اردن کو د ګرمۍ موسم د څنګه تاسو معلومه ده چې تیر وختونو کې بعد د ګرمۍ په موسم کې د خبر پښتونخوا او د غرنګي د پاکستان د نورو میدانی سیمونه ډیر خلک د پښتونخوا سیلانی سیمې سوات ته د سیل وخت لري لپاره تلل خو د سوات د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وای چې د امنیتی ستونزو او سانتیاو د نشټوالي لکبل سکل سوات ته د راغلو سیلګرو شمیره ډیره کم شوې ده. لمشال سره نو موري خبرې کړې دي نو هغه زیاتوي
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 غوړ اوټلي هغه فنکشنل دي روان دي او دا غي سره د 400 غوړ سورنم کار کوي او د بده مرغه بنده کې هغه توریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری چې هغه شامل ده څنګه چې پکار دا دغه لوی وجدا چې زمون سړکونه د کنټراتو نمونه پیش کړي علني ادارې هم سره خپل تعاون کوي هغه په اربونو روپۍ پوندنه دي لپاره ورکړو خو زمونږ حکومت نه اهل چې هغه کم پیسې اټکې دي لپاره راشي په دنده کارو کې نو دغه له وجې نه چې څوک راشي نو هغه چې واپس دي نو هغه بیا زمونږ هغه ایم چې زمونږ کم هغه خو نه دغه چې دا په باندې غلط اثر پرې باسي او هغه دې تکلیفونه برداشت کړي نو په دې وجه باندې مېلمانا بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټینګ کې کم کیږي نه هغه ونه شي الټا په هغه اثر کوي او توریزم مونږه دې سو کال زمونږ ګورو چې هغه ورځ ورځ خرابېږي دا د 2010 نه تر دې وخت پورې مونږ پر اوس کال یا دغه نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څو خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي بیا په 2014 کې سوات اتیا زره خلق راغلی په 2015 کې دا چې اوس روان دي نو دا اوس په موږ چې کم د اندازو د جون میاشت دا ډیر زره پر خلق نه راغلی او دا میاشت په پروژه کې تیر شي مزه نشته دي د 2018 نه موږ د 2014 نه مخکې بساته د بریډ رینیم لکه خلق راغلو سیلګریلا چې پای کې به د سلیخ ورنوانه د اتیا زره پر غیر ملکیانو او خو زغیر اور سے کر دم لیٹن سے شروع شو او عادت خراب شو نو منګه دازي متاجر کې سبي ډالر او تا نه کې منګه د وټن د سیس ونی مار بر په نو نقصان بس دې او د ومن نو دا رنګ دې بری صاحب باندې ساتیا ایر بر په د سوات می شپ ته نقصان وکړي دې
زید خان صاحب دا چک پوسټ خود د غسیمه د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی نو آیا د سرا چې کوم سیلګری دا غته ود ملويږي او کڅ سیلګری ته نقصان رسیږي
نو چک پوسټ خو یار من ته خلک نه یو چک پوسټ دی نه په بیا په خبر کې حالات خې او یا د سوات حالات د خبر حالات یو شنه بیا د چک پوسټ کم ضرورت دی بیا که چک پوسټ به نو دی دا اوسه پر فون د ډر په دی باندې ونی پر چک پوسټ باندې یا سو پاگل له سوب چې راغ په دې په چې پښتون راځي ته اورا سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي کې یو هغه مخنیوي کول شي او عجیب خبر ده د دې په موجود دې ته هم کم ده کې دي کوم نه دي کم ده چې پوسټ دي هم حالت کې واقعيات کې ټارګټ کړي چې د دې نه په پوز اعلان لیکي او تر اوسه پورې دا په سوالو کې خامو وجلې شو په معاملې شه زما کا ملزم تر اوسه پورې گرفتار نشو نور چې څومره شهیدان شوې دي یا زخمیان دي داغو کسان تر اوسه پورې شي چا ونه نیول نه سزا کړې شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیدا سره
تاسو د سواد د هوټلونو د اتحادیې د مشر زید خان خبرې اوریدلې. وخت شوې دی د نیمې بجې او فرخنده اسد هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لاغو د خبرو لنډی سور.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو سبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي چارو ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سودا د قرضو ورکولو اعلان کړی دی. افغان حکومت وایي پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان مشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی و ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړي. افغان حکومت وایي چې پراتونکو دوه ورځو کې په افغانستان کې دننه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا او زی بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی. ټاکل شوی ده دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځ د شیعهګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو. وروسته یې په امام الصادق جماعت کې ځانمرګي حمله وکړه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو 14 په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي.
اردوونکو خبرونه مو لمشالې ورده چې فرخنده حسد وړاندې کول او په لجمن سره سم اوس هم ورسېدل د اونځي خبرونه د مشال مرکا. د نن د مشال مرکه د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسی سره ده او د مشال د مرکه کوربه د خدای نور نصر. راځي چې په ګډه وښو.
قدرمن اوردونکو خدای نور نصر له خبرونه د مشال مرکه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر او د جمعیت علما اسلام فی د صوبای اسمبلی لغړی او پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسی سره کوو. مولانا عبدالواسی چې پلرنای ټاټوبیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبای اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسی سره د ژوند او کار په اړه او همدغه سی د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې د اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی نو په اوسنی د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی وروسته مو پوښتنه دا ده چې اول که ستاسو د پیدایش ستاسو د زوکړې او ستاسو چیرته زوم پیدا شوی یاست اول که دا راته وایست.
پیدایش عمره تقریبا یو 1918 کې شوی دی او په خپل علاقہ ونمنا او لاغبا تعلیم د صوبہ سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیہ دارالعلوم هادیہ دارالعلوم رستم او آخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دی او هغه ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دی. لاغبا د بیا د سیاست په میدان کې
او عصري تعلیم موري سب کړی کنه
تقریبا اته منم د سمپوري کړی.
په سیاست کې لومړی قدم کله کې شو داس درته یاد دي د طالب علمي په وخت کې واس که هم چې بیا فارغ اسواس بیا سیاست ته راغله؟
عموما تور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمي په وخت کې په جمعیت طلبا اسلام کې کار کوي. خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات اور کڑی ہوئی دی ہزا ڈیر سرگرمیان پی جی ٹائی کی مانے جس کا رکڑ کی خو دی جی ٹائی رکن لاغ وقت زخو سلنے چلے پراغت بعد پا نون سو شکر اتیا کی زپاری غسو لاغه بعد بیا عملن سیاست کی مر کار شروع
اول وار تاسو د صوبای اسمبلی لپاره ودری راست لا سیف الله کلا څخه کال کوم کال وا اول وار مو وګټله کوم موبایل
نو نو سو درنی وی
اول وار
اول وار بلکې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل ڈسٹرک کونسل ادخ شروع کرو ڈسٹرک کونسل باندھے کامیاب سم لاغ آباد بیا پر نونا سو درینی وکی پر صوبہ اسمبلی باندھے بیا لاغ آباد مسلسل الحمد للہ تاغ نن روز پوری دار تقریباً پنجم وار دے اشپر رم وار دے اشٹرم دے د تسلسل باندھے خدای پاک مرت ناکامی نظر نصیب کر گی پر تسلسل خپل حلقہ باندھے کامیابی اللہ را نصیب کی
تاسو د خپل سیمې لپاره څه شکړې دی په دې دومره وخت کې ظاهر خبر تاسو ډېر کارونه کړی خدا سي لږ لوی لوی کارونه کې تاسو ضرورتونه کوته وایس چې تاسو د یادونې وړ بولئ
په اول پلا باندې چې موږ کامیاب شو موږ په اپوزیشن کې د نوو مکسي ګورنمنت ولې او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولې بیا هغه سم دې ختم شي په دومره پلا کې بیا زه وزیر جنگلات هم خودمو کې زیاد کار ده هلکه ده پر ازکه داشت مواقعه نسو مشتم هایی چه مور زیاد هلکه ترکی ورکلی گوله پا دوا چه ده جام صاحب حکومت کی ز سینیر وزیرم او بیاد نواب اسلام نو الحمدلله پا ده دو دورانیو کی کلاس پلا که لده مخی کلاس پلا رواخی او بیا پا ده دو دورانیو کی نو مرهم دا اللہ پر دغبان شکر ادا کو دا تحدیث نامت پتہ اور بانے چی انتہائی زیاد خدمت مرت اللہ توفیق را کری او خلق و مخالفین هم دغه اعتراف کی او مزک هم پاغ بانے گواہی اور کی تر دغه مخ کی پا کلاس پنا ضلع کی لدا نیشنل ہائی وے روڈ دا تور لکھ چل دغه با پہا خوا دسر کچر روڈ نہ والے لیکن پدغ دورانیو کی پذرہ کلو میٹر بلیک اسٹاپ روڈ او هغه هم داسې چې په پیور مشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی او له هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلای یعنې بجلی یعنې چې پوره سو زده کړه چې دا او دا هلکه ډېره غټه هلکه ده دا له روبه څخه دلته پرنسر لګېدلې ده هلته نورلایي هلته افغانستان تقریبا ډېره غټه وسیع او عارضه علاقه ده نو په هغو کې موږ د روډو جیل جالبی چوکۍ بجلی تمام علاقو ته ورسېده واټر سپلایانې خول ته ورکلې او د هغه څخه سره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړله کیډر کالج دلته جوړ شو په هغه وخت کې او ګرلس کالجونه جوړ شو ډګری کالج ولی او پولیټیکنیک کالج ولی موږ جوړ کړی او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولی یعنی چې د تعلیم په مو نه باندې چې په هر شوبه کې کډلې بر سکول هم موږ په کلاس بلا مسلم باخ جوړ کړی او ک پولیټیکنیک کالج جوړ او بلکې یو سسلام شروع کړی دا شاید دغه بوش په پای تکمیل تر رسیږي چې لاغ سره موږ اوس یو نشتی هم د درو کولو ما کوشش دی چې ان شاء الله هلته به اوس نشتی هم به قاعده عمل
کړو په کوم ځای کې
په مسلم باخ کې د کیډر کالج سره بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون ډیکلیئر کړی ده 1500 ایکړه هم ځکه خالص کرکټ کالج ته زما خپل قوم ور کړی ده
صحیح
او نور هم ځکه د یونیورسيټي لپاره او د نور تعلیمي ادارو لپاره میډیکل کالج لپاره ان شاء الله دا به میډیکل ایجوکیشن زون یې پورا ډیسټریکټ کالج لپاره پنه
مولانا واسی صاحب په مسلم باغ کې تاسو یو ډیر لویه مدرسه هم شروع کړې ده بلکې اوس به کار په مکمل شوی جن ساسو سیاسی مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بيخي زیاته خرڅه وکړه او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کوم پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرچ کړئ تر دغه زیات بیا په تاسو باندې کوم تنقید یعنی وکه کوي هغه دا ده چې وایي تاسو ویل ایسویانو چې کوم دلته ممبر زو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي وایي چې تاسو لاغوس هم پیسې یوړل بیا موږ درس په جوړ دي ته به تاسو وایي او دا حقیقت څه دی
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې په تر حکومت کې ایم پی ته کوم پنډ ورکړي دي هر ایم پی خپل خپل حساب کې واچول چې 500 لک چا 40 لک د خپل ایم پی پنډ دغه پاکی زما د پنډ دیوان هم نه د خرڅوږي بلکې مختلف ایم پیز او دا هغه په توسوت باندې هغه په تکمیل ته ورسېده او تقریبا گورنر صاحب هم راغلی ولی او د پرتونخان او مشران هم راغلی بلکې خودی عثمان کاکړ ماتول شي دا مدرسه په کم انداز او په کم معیاری انداز باندې جوړ کړی دی. کیډر کالج باندې په هغه انداز جوړ دی. نو موږ چې کیډر کالج کو د ټیکادارانو او د هغو خلکو په لاس کې چې سرکاري افسرانو د دغه وی وی خښتې په حساب کې دی، بیا د ریت منځل کېدل او بیا د هغه ډېرې نگراني کېدل. نو هلته چې په کوم مدرسې بلډینګ او دوه بلډینګ بلکې درې بلډینګ او هغه اټوډورم هغه مسجد دغه
په کوم
لایبرري دغه په کوم خرڅه باندې جوړ شوی کېده. نو که دا د کیډر کالج په حساب ورته ودګړو نو دا به یو ارب یو نیم ارب په خرڅه کوي، لیکن هغه د 9 کروڑ په شاخوا کې په هغه باندې خرڅوي دي. نو انشاءالله هغه دا چې اداره ده ځکه چې تاسو معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي، بلکې د دنیا دا دشدا د دهشتګردۍ اډې دي او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي او دا انتها پسندي درس ورکوي او دشد لہٰذا موږ ذهن دا وي سوچ دا وي چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي، تاکي که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي، نو بل طرف ته دی ډاکټر وي، هغه کې انګلش میډیم دی، په هغه کې ساینس دی، لیبارټری جوړه شوې ده، کمپیوټر دی، دا تمام بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی. موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو، هغه سره هم موږ رابطه کړې ده، انشاءالله چې هغه ته بین الاقوامي درجه هم ملاو شي. نو دا به یو اسلامیک یونیورسټي وي.
مولانا واسی صاحب، تاسو دوه واره د بلوچستان مشر وزیر پاتې سواست، سینیئر وزیر، او بیا اوس په لومړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواست. په خپل تاسو د اپوزیشن مشر په حیث باندې څنګه ګورئ؟ څومره فرق دی؟ هلته سړی ډېر کار کولی شي، هلته غزاره خبره چې تاسو په حکومت کې یاست او په اپوزیشن کې چې تاسو یاست، نو څنګه دې ته څنګه ګورئ؟ اول وار تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست، بلکې یو مشر راغلی یاست.
بهرحال د یو سیاستدان دپاره انتهایي ضروري ده چې حکومت سره سره هغه اپوزیشن رول هم ادا کړي، ځکه یو انسان چې په دغه میدان ته راشي نو د حکومت او د زندګۍ دوه پهلو دي، هغه د مشکلاتو پهلو یې هم وي او د ښو شپو پهلو یې هم وي. نو که یو انسان حکومت وکړي او له حکومت څخه بیا اپوزیشن راشي او هغه بیا داسې یو ذهنیت او داسې یو تعمیري انداز او بلکې د معاشري د اصدارول دپاره بیا د حکومت باندې بیا غریب کوي، نو هغه کله څونه پر حکومت باندې غریب کوي، څونه پر حکومت باندې چک اینډ بیلنس ساتي، دغو کې د خپل ځان تم توجه کوي، دغو کې د حکومت کې که بیا د حکومت ملاوي نوي اقدامات، ځکه د تمام تر حالات هغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک اینډ بیلنس باندې، نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولی شي او بهترین راشي. لہذا د یو سیاستدان دپاره که د زندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي خو نیمه حصه د هغه په اپوزیشن کې انتهایي ضروري ده، ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي، پر چک اینډ بیلنس باندې د سره توجه ختم شي. نو ځکه چې زه ډېر بهتري محسوم او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل، پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل، او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول، او بیا دغه دپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا دغه بات کولای شي.
مولانا صاحب، اوسنی چې کوم حکومت دی، پاکستان مسلم لیگ نون دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی، او ورسره نیشنل ګوند دی، کاف هم ورسره دی، شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی. اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګورئ؟ بلکې که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کوئ چې تاسو پکې مشر وزیر و او ستاسو ګوند په حکومت کې و، د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته؟ که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی؟
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کاپ او نون وغیره دا هم پکې دي، خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستان حکومت وایي، او تقریبا تمام اختیارات هم د دو قوم پرست پارټیانو سره، نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده. لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر آئینی او غیر دستوري دی، ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څخه خپل روایت او خپل قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټي ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي، لیکن دغه حکومت تر ټولو زیاته دا د مسلم لیگ نون ملي چې اتوشتانې وو، او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وي چې هغه 14 شو، او دریم نمبر باندې دغه د نېشنل پارټي دی. لیکن چې کله دا حکومت و نېشنل پارټي ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه پرې شو، اول د جمهوریت خلاف ورزی دلته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نن مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دغه وایي چې موږ کمپرسو ته ملت پاره ورکو چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي او د دې بلوڅ سو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختم شي، دی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړ دي.
بهرحال دا د چا ذاتي پېښله نه وي، دا د عوام پېښله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکې نه معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نن ته د حکومت ورکړل شي، ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نن ته ورکړی ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوی چې هغه مرکزی حکومت باندې کم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي چې زد اقدارو دا کوم بدغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم. لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په بلوچستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکرم باندې، یعنې درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي، او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسې نشي کولای او هغه خپل په ازادي باندې حکومت نشي چلولای، هغه خپل حقوق لپاره آواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکرم باندې چې دوی څرنګه استعمالي او د کوم مقاصد لپاره استعمالي. لہذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده او هغه د خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه وده ته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلېږي، یا د بین الاقوامي دوستان لپاره مقاصد شته، یا د خپل ځان لپاره، یا د پنجاب لپاره. لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ تر ډېر حده پورې ورسو، ده تر دغه حده پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ پاکستان کې وګټل او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. لاغه بعد زموږ د حکومت بنیادی وجوه وجه دا و چې ریکارډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی، زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی. لہذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادی سبب ریکارډک کولی. او نن چې پرسن ریکارډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپل واورېدلی او نور خلک او بیا خود د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن او بیا د هغه د آسټرالیا فرانس او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم نه ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالانو مول په هغه کې تاسو هم وایي په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم وو، هغه کې خو دغه ټول خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو، هلته مو څه شو، کیس مو تر کومه ځای پورې روانې، تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواس او کنه؟
بای هغه بریفینګ بذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکارډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد ده چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات موږ دا خو ټیکنیکل معاملات دي، دا خو د وکالت معاملات ده، دا په دې باندې ته موږ څه شت. لیکن یوه خبره ډاکټر صوفی بلال وکړه چې ټی سی سی کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې هغه دغه ته تیار دی چې هغه له مایننګ لایسنس څخه وډرا شي او ڈیمیجز واڑی. لیکن اس سوال دا پیدا کری ٹیٹیان کمپنی ٹی سی سی چی وڈرا کری نو اگر اللہ تعالیٰ رخ نہیں وڈرا کری اگر پاکستان کی دمر سر کیس چلو والے اگر بین الاقوامی عدالت کیس چلو والے مانا دادا چاہ کہ وڈراول تو تیار دے مائننگ لائسنس لائسنس نہ واڑم نو خلاق سر بل سبدا بل ادا سوگی بیچی زبر لسنس کینسل کوم زه نه غواړم، لیکن بل داش کمپنی ته ورک چنوم د هغه وی او کار زکو
صحیح.
نو دغه کدا ترنګ سودا وی نو خزر خبر د ریکارډک سودا شوی نو چمور دا ورته چې دغه وضاحت مرتبه کاسه چې ټی سی سی ک چیرې لدغه دغه وډراول ته تیار دی، دا ک چیرې په دغه حکومت کې ټندر نو وسی بل کمپنی نه سور هم به تیار دی، لیکن دغه جواب دوی مفت نه کړه. نو معلومه ده چې دا تمام حالات او بلکې دغه بلال صوفی چې زموږ وکیل ولی هغه وخت کې موږ ته بریفینګ راکو دی موږ کې سي انتهایی مثبت بدل دی او دا خبرې به کو دی چې موږ 90% موږ کې مثبت دی لیکن اوس بیا بریفینګ دا وایي چې موږ داسې نه چې موږ کیس وهارو پر موږ باندې ډیمیجز راسي پر موږ باندې لایبلټیز راسي او موږ په اربون ډالر ادا کوو بیرته معامله پر دا بل خورا ګرځوي ګونه لہذا په دغه غټ غټ معاملې لکه څنګه ریکارډک لکه څنګه گوادر لکه څنګه ګډانی پلانټ دغسې معاملو دپاره کله کله کټپتي حکومتونه خلک د داسې مقاصد دپاره راولي نو خو د اقدار ورکي خو دلته وي استحصالي حکومت
او دا چې د اوس حکومت وایي چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا وایي تاسو هم په اسمبلی کې دا وایي چې ستاسو سره حکومت زموږ حکومت ډیر ښه دی اوس موږ کرپشن ډیر ختم کړی دی تاسو بیا په جواب کې ورته وایاست د اسمبلی په غونډو کې چې ستاسو تر موږ زیات کرپشن کوي تاسو بدلته زموږ اوریدونکو ته څه وایاست چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه دی
ما خیال ته په خپله په دې معاشره کې اوسې ته خپله وینې چې تر دغه حده پورې د کرپشن دا ده چې د میډیکل فنډ چې کوم شل شو زر روپۍ د هغه هم بغیر له کمیشنه څخه بغیر له رشوت ورکول څخه هغه غریب بیماره نشي راایستای او څه جای چې غټې منصبې دی څه جای چې غټ پروژټ دی په هغه کې خو باقاعده واضح کمیشن روان دی او
په دې کې اندې کې بیوروکراسي ده او که خپله حکومتي ګوندونه دا کوي
خامخا به بیوروکراسي خو له وخته څخه یعنې بیوروکراسي خو یوه حکومت له کمیشن نه شي رکولی نه موږ بیوروکراسي رکاو کړي ګو او نه دوی بلکې دا حکومت هغه نقصان دی صورت دغه دی چې دې حکومت کې ډیولپمنټ بالکل رکاو شو آن ګوینګ منصبې رکاو شو پنډ نه خرڅېږي پنډ واپس لپس کېږي او زموږ د حکومت بهتري دا وه ده چې موږ هغه خپل څونه وسایل هغه خو خرڅول پر عوام پر ډیولپمنټ باندې خو که به ضرورت پېښ شي سټیټ بینک زخه موږ اوډراپ اخیستی مغه زخه قرضه اخیسته خو موږ ډیولپمنټ نه درولی لیکن دا حکومت چې کوم پیسې یې شو شوي وي الوکیټ شوي وي پیسې وي د پروجکټ دپاره د منصوبو دپاره هغه پیسې نشي خرڅولی بلکې زموږ تمام وسایل د مرکز څخه روان دي سټیټ ټرانسفر ډولپمنټ سرچارج او ګیس رایلټي هغه تمام وسایل د مرکز څخه زموږ راځي ان اف سي په واچ ډیویزبل پول چې زموږ کوم محاصل وي لیکن دلته دا حکومت خرڅولی نشي چې نه کې خرڅ هغه ډایرکټ مرکز ته پاتې شي بلکې مرکز زموږ پیسې 40 ارب سالانه 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروژټ دی ورکوي لہٰذا د پر میټرو بس کې د بلوچستان لوی حصہ لوی پیسې هغه هلته خرڅېږي نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایست چې د اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه شنه کوي تاسو خپل فنډونه نه درکوي انجینیر مرکز سکسای چې دا ونه شتل ګوندې تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فنډونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې په اوسنۍ حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبرس ته یو غړي ته څومره فنډ ملاویږي ملاویږي مو کوي
اصل خطرناک منصوبه دا ده چې زموږ په حلقو کې او د اپوزیشن په حلقو کې اول پنډ پورا یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده له پښتون علاقې څخه دی او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتون علاقې څخه لیکن د پښتونخوا په دورې حکومت کې چې د پښتنو د حقوقو علمبردار ځانته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ منصوبو پنډ بند آنګوینګ منصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ضایع شوې چې کومې پیسې اربونه روپۍ موږ خرچ کړې وې هغه ضایع شوې او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکې دا د جمعیت په حکومت کې شوې اوس که د جمعیت په حکومت کې شوې دی هم خو ستا په پښتونستان کې شوې دی په جنوبي پښتونخوا کې شوې دی جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر و مال وقف کړی دی لیکن بل طرف ته جواز دغه پیشې چې که هلته د بادین دپاره یو روډ دی که هلته د توبه چکزی دپاره روډ دی که هلته د دوبندي دپاره روډ دی که هلته د کلاش پلا دپاره روډ دی که هلته د لورلای کې روډ دی موسخیل کې روډ دی خو دا ستا جنوبي پښتونخوا ده لیکن هغه تمام منصبې رکاو شي او هغه ته سزا دا ورکوي شي چونکې دا د جمعیت په وخت کې دا منصبې شروع شوي نوی پنډ وی دا د جمعیت له دغه ځایه د کامیابه شوي دي نوې مصوبه ورکوي نه ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی د اپوزیشن حلقی دی نو هم د اپوزیشن ورکي خو د پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتنې علاقې پسماندګي نو د دې تمامو خلاصه دا ده چې د پښتونو د حقوقو علمبردارانو په وخت کې د پښتنو احساسات کېږي او پښتنو ته پر نور کول کېږي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنټ وچ ودرې دی
مولانا واسی صاحب اخرنی پوښتنه مې دا وغه ده چې د یو ایم او یو ساین سوی ولا یو اګریمنټ یو لاسلیک سوی و د دغه درو ګوندونو ترمنځ مسلم لیگ نون نیشنل ګوند او پښتون خامل عوامي ګوند چې دوه نیم کاله به د یو وزیر لای دوه نیم کاله به د بل وزیر لای دا رسنیو ته هم د ایم او یو راغله او اوس داسې ویل کېږي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وایي چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري او آیا تاسو داسې ممکنه ده چې تاسو په حکومت کې راسي که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست
موږ خو نه د حکومت اراده کړې د نم د نه د شګو دا نوې حکومت به راشي موږ به هم د حکومت صدر شو
له بهر چې موږ ځینې راپورونه لا ځینې خبرې او راغه داسې دي چې وایي تاسو او مسلم لیگ نون ډېر سره نشته یاست جمعیت العلماء اسلام فی یا د اپوزیشن ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زهرای کدی سی وایي چې هغه تاسو وخت په حکومت کې ځکه ما دا پوښتنه وکړه
مهرال نواب ثناء الله زهرای سره زموږ ښه تعلقات دي له ما او دوی په سم دي کې روانې له 1993 څخه په نوې کې دی راغلی په 93 کې زموږ هغه وخت کلی جوړ ډېر ښه بهتر تعلقات دي او نواب صاحب موږ عزت کوي موږ نواب صاحب عزت کوو ذاتی تعلقات پر خپل ځای باندې لیکن د جمعیت العلماء اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقاتو باندې نه انحصار کوي بلکې جمعیت العلماء اسلام د حکومتو لپاره کچېری خپل او د عوام پیدا په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي او کچېری د عوام نقصان پکې ویني بیا ذاتی تعلقات باندې جمعیت العلماء اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چاته دغه خواهش ظاهر کړی دی چې ما په حکومت درګټ کړم خو زه دا فکر کوم چې کچېری دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خو ما نشي خیال چې دا فارموله باندې عمل درآمد وشي او په دې مایده د عمل درآمد وشي
د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی صاحب له تاسو څخه ډېره ډېره مننه
مهرباني خدای دې راو
بچی د پارا پجون سزا غواړي بچ بیا بیا غواړي مور دعا غواړي د خپل بچی د پارا پجون سزا غواړي ما ورته ډیر وایل التسوانی زڑی گی التسوانی زڑی گی